سلام وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ ناست ویم. فایل د خبرونو په لنډیز کو. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر نامعلومی مودې د پاکستان له حکومت سره د اوربند غزولو اعلان کړی. تحریک طالبان پاکستان بیگا دا اعلان تر هغې یوه ورځ وروسته وکړ چې د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو، د پارلمان د ځینو اوسنیو غړو په ګډون یوه 50 کسیزه جرګه کابل ته د سولې د خبرو لپاره ورغله. د وسله والې ډلې ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب له جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته د اوربند غزولو پریکړه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره اوچا وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 811 میلیونه کسان کافي خواړه نه لري. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي افغانستان، ایتوپیا او یمن هغه هیوادونه دي چې وګړي تر ټولو ډیر له نیستۍ کړیږي. ملګرو ملتونو ویلي د نړۍ په کچه د لوږې ناورین روان 2022 کال د تیر کال په پرتله په بیړه د خرابېدو خواته روان دی. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه کسان چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي کیږي بشري مرستو ته اړتیا لري. د جرمني پارلمان وایي یو کمیسیون به له افغانستانه د تخلي ماموریت وڅېړي. قانون پوهانو په ورته وخت کې د یو بل کمیسیون د جوړولو هم ویلي چې په وینا یې په افغانستان کې به د 40 کلن حضور په اړه پلټنې وکړي. د پارلمان غړو پرون په یوه اعلامیه کې ویل دا دوه پلاوی به راتلونکې میاشت د اوړي له رخصتیو مخکې جوړ شي. جرمني له افغانستانه د تخلي د ماموریت پر مهال او له هغه راوروسته زرګونه هغه افغانان د کورنیو له غړو سره بیولي چې له دوی سره کار کړی و. د جرمني چارواکي وایي اوس هم هره اونۍ شاوخوا 200 افغانان په چارتر الوتکو کې له اسلام آباده جرمني ته لیږدوي. په شمالي وزیرستان کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو او پیښې ثبت شوي دي. پاکستاني رسنیو تېره ورځ د دغه هیواد د روغتیا وزیر عبدالقدیر پتیل په حواله ویلي د وروستۍ پیښې قرباني یوه 9 کلنه نجلۍ ده. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ویروس ریښې پکې پاتې دي. او د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د دغه ائتلاف په ختیځ کې د دوی د پراخ حضور شاهد وي. ستولتنبرګ پرون د جون په 2مه له امریکایي ولسمشر جیو بایدن سره تر کتنې وروسته له سپینې ماڼۍ بهر خبرونه ته وویل
It's not for us to decide or to have strong opinions on
داز موږ دا نه ده چې پریکړه وکړو یا پیاوړي نظرونه ورکړو چې اوکراین دې څه قبول کړي او څه شی قبول نه کړي. داز موږ دا نه ده چې له خپل حق د دفاع په خاطر د هغوی ملاتړ وکړو. روسیې په 13 فبروري کې پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ چې لا هم له کومې ښکاره پایلې پرته دوام لري. تحریک طالبان پاکستان ویلی دی چې تر نامعلومی مودې پورې د پاکستان له حکومت سره اوربند غزولی دی. د هغې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی بیگا په یو بیان کې ویلي مشرتابه یې دا پریکړه په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزه جرګې سره په خبرو کې تر پرمختګ وروسته کړي. اسلام آباد او د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پامیر سایل د ازادي راډیو د خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې اوروي.
تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو په منځګړیتوب له 50 کسیزه جرګې سره د خبرو د وروستي پړاو پر مهال تر ناټاکلې یا نامعلومه مودې د پاکستان له حکومت سره اوربند اعلان کړی دی. اسلام آباد د تیر کال له وروستیو میاشتو راهیسې له هغې ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حملې یې ودروي. روان کال د ټي ټي پی په حملو کې لسګونه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د جون پر 2مه ماخوستن مهال وویل د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزې جرګې سره په خبرو کې د ده په وینا تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. هغه جرګه چې پکې قبایلي مشران، پخوانی سرکاري چارواکي، د پارلمان پخوانی او ځنې وسنی غړي او د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر شامل دي د جون پر لومړۍ نیټه کابل ته ورسیده. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه په مذاکراتو کې د پرمختګ په پایله کې تر بل اعلان اوربند غځولی دی. د هغې وسلوالې ډلې او پاکستان حکومت ترمنځ د وروستي اوربند آخري نیټه د مې تر 10مه وه چې تر اوسه پر ځای و. خراسانی په بیان کې ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به نورې غونډې او خبرې اترې هم کیږي. د پاکستان حکومت په سمدستي ډول د اوربند په اړه څه نه دي ویلي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم پر دې موضوع بیان نه دی خپور کړی. افغان طالبانو د تیر کال د اگست په نیمایي کې په داسې حال کې کابل ونیو چې امریکایي او ناټو پوځیان له افغانستانه د وتلو په وروستیو پړاوونو کې ول. طالبانو د افغانستان تر نیولو شاوخوا درې اونۍ وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې تر اوسه د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی حکومت په تیر نومبر کې له تحریک طالبان پاکستان سره یو میاشتنی اوربند تایید کړی و چې هغې وسلوالې ډلې یې د ډسمبر پر لسمه له غځولو انکار وکړ. تر هغې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې خبرې درېدلې دي او پر ضد یې عملیات ګړندي کړي دي. هغې وسلوالې ډلې هم د پاکستان پوځ او امنیتي ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی و. خو په عین حال کې د قبایلي مشرانو جرګو په افغانستان کې د ټي ټي پي له مشرتابه سره رابطو ته هم دوام ورکړی و. تیره میاشت و پاکستانی چارواکي مشال راډیو ته ویلي ول چې د پېښور کور کمانډر جنرال فیض حمید له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو لپاره د حکومتي پلاوي مشري کوله. هغه چارواکي د نومنو خولو په شرط زیاته کړې وه چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق د مذاکراتو منځګړتوب کوي. تحریک طالبان پاکستان په خپل هیواد کې په سختۍ د اسلامي قوانینو پلي کولو، د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د ځای پر ځای پوځیانو د شمیر کمولو په ګډون یو شمیر غوښتنې کړي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یو با
کابل ته تللی هندي پلاوی طالب چارواکو ته په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دغه پلاوی چې مشري د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلومات کوي، پرون د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
کابل دا مهال د دو رقیبو هیوادونو هند او پاکستان د پلاوو کوربه دی. د هندي پلاوي مشري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی ډیپلوماټ او منشي جی پی سنگ کوي چې پرونې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی پر خپل ټوئیټر پاڼه د دغو خبرو اترو جزئیات خپاره کړي او ویلي دي پر ډیپلوماټیکو اړیکو، دوه اړخیز سوداګرۍ او بشري مرستو بحث شوی دی. خاغلی بلخی وړاندې ویلي هندي پلاوی ورته ډاډ ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره بیلابیلو برخو کې پر مرستو او کار کولو غور وکړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د تیرو کلونو پرتلا سږ کال هند ته د افغانستان صادرات هم زیات شوي او په خبره یې هندي پلاوی ورته ویلي چې دا صادرات نور هم زیاتېدای شي. معلومه نه ده چې دا هندي پلاوی به تر کله په کابل کې پاتې کیږي، خو طالبان وایي پریکړه شوې چې دا ډول تګ راتګونه به دوام پیدا کړي. هند افغانستان له تیر جمهوری نظام سره په پوځي او ملکی برخو کې همکاري درلوده. په پوځي برخه کې هند افغانستان د پوځ سرتیرو ته روزنه ورکوله او ملکی برخه کې پر یو شمیر لویو پروژو پانګونه کوله چې د ملي شورا نوې ودانۍ او سلما باندې ښې بیلګې یادېدای شي. کله چې طالبان تیر کال اګست کې بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل او ورسره بشري بحران جدي شو، نو هند له خپل اړخه له افغانانو سره د 50,000 میتریک ټنه غنم مرسته هم اعلان کړه. هندي پلاوی له طالبانو سره د ښو اړیکو د جوړولو په لټه کې دی او تر دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزیر ویلي که طالبان په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي، دوی کولی شي قونسلي چارې بیرته پیل کړي. د هند پلاوی داسې مهال کابل ته تللی چې د پاکستان د قبایلي سیمو د قومي مشرانو او سیاستوالو یو پلاوی هم په کابل کې دی او له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. طالبانو ویلي دوی د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي او په خبره یې د هڅې ښې مخته روانې دي. هند او پاکستان چې په خپلو کې د اوږدې مودې تربګني لري، هر یو هڅه کوي چې افغانستان کې حاکمو نظامونو سره نږدې اړیکې ولري. خو دا چې د طالبانو حکومت به له دغو رقیبو هیوادونو سره خپلې ګډې ګټې او اړیکې څه ډول مدیریت کړي، وخت به یې ځواب ورکړي.
د هند او پاکستان په مسایلو باندې اړوند له یو کارپو سره اسدالله الدین خبرې کړې دي. حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر دی. لاغه نه په دې مرکه کې به دې پوښتنې شوي چې هند په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره څه ډول همکاري کولی شي او یا د هند او پاکستان رقابتونه به د افغانستان سیاسي فضا متاثره نه کړي.
زه په دې اند او باور یم چې هندوستان په د زون کې یا جنوبی آسیا کې یو ډیر مهم او پرمختللی ملک دی، نو کولی شي په افغانستان کې د اقتصادي، امنیتی، سیاسي او د ښوونې روزنې په هکله د اسلامي امارت سره د افغانانو سره کار وکړي. او که موږ غواړو چې رښتیا هم په افغانستان د تروریزم زاله ونه ګرځي او افغانستان د انزوا نه ووزي، نو اړینه او ضروري دا دی چې ټولو ملکونو سره په شمول د هند ښه روابط ولرو او دا د افغانستان د ملي منافعو او د ملي ګټو په رڼا کې او په کتلو سره دا ویلی شو.
مختار صاحب، دې ته په کتو چې طالبان له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او پاکستان بیا له هند سره اوږده تربګني او مخالفت لري، دوه ځلې جګړې سره کړي، څنګه به طالبان له هند سره ګډې ګټې وپالي؟
پاکستان او ایران او نور ملکونه هم په افغانستان کې خپل نفوذ لري، ځکه هیڅ شک نشته چې پاکستان به د هند او د افغانستان په ډیپلوماتیکو روابطو باندې خپل نظر ساتي او خپل نفوس نه د دغه تعلق د خرابولو په حکله به هر نوع فعالیت ته لاس ورکړي. خو افغانستان اسلامي نظام باید پر داسې او ناپېیلې بېطرفه او متوازن سیاست منتج سي چې د ده په نتیجه کې افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا نه ووزي.
د طالبانو لپاره په تعادل ولاړ بهرنی سیاست څومره مهم دی او فکر کوي تر اوسه دا تعادل ساتل شوی؟
زه په دې فکر لرم چې طالبان باید تر ټولو د مخه د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې داسې تعامل منځته راوړي چې نړۍ سره د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي. که چیرې د پاکستان او د هند په منځ کې دغه رقابت د ډیرو کلونو نه د دوی په منځ کې پاتې شوی، دوی د یو بل رقیبان دي، سیاسي نظامي رقابتونه لري، افغانستان باید دته متوجه شي چې افغانستان نه باید د پاکستان د استخباراتو زاله وګرځي او نه د هند او نه د ایران او د سعودي او نه د مسکو او د چین یا د امریکا.
سیاسي او د نړیوالو چارو کارپو عاطف مختارو چې د هندي پلاوي د سفر په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي هیواد یې له تاجکستان سره په افغانستان کې د یو سوله ییز سیاسي بهیر په اړه همکاري لري. توماس ویست وایي د افغانستان د ښې راتلونکي په تړاو به یې له تاجکستان سره سلام مشورې دوام پیدا کړي. تاجکستان له افغانستان سره اوږده پوله لري او چارواکي له افغانستان د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق ویره لري. اسدالله لودین او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي دوشنبه ته د سفر پر مهال دوه ورځې له تاجک چارواکو سره په افغانستان کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې کړې دي. توماس ویست پرون پنجشنبه ویلي چې د دغه سفر پر مهال د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان، بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهر الدین، د سرحدي ګارد له مشرتابه او نورو مهمو چارواکو سره لیدنې کړي دي. تاجکستان له افغانستان سره 1,250 کیلومتره اوږده او تر ډیره غرنۍ پوله لري. توماس ویست ویلي تاجکستان د دې پولې خپل لوري ته د امنیتي ګواښونو ویره لري. دا چې د تاجکستان اساسي اندېښنې څه دي، د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال طاهر سفروف په اړه وایي.
حکومت تاجکستان همیشه بیم دارد و این رو گفته است.
د تاجکستان حکومت تل ویره لري او دا ویلي چې ممکن ترهګر ډلې چې د پولې بلې خوا ته فعالیت لري دې خوا ته ورواوړي، بریدونه او ورانکاري فعالیتونه وکړي. د پولې هغې غاړې ته د ترهګر ډلو په ډله کې داعش فعال دي او د داعش ډله کې د تاجکستان اتباع همسته.
په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي اوس مهال په افغانستان کې د تریاکو تولید د نورو هیوادونو پرتله ډیر دی او د افغانستان له تریاکو تولید شوی 80% هیروئین د منځنۍ آسیا او پاکستان له لارې اروپا ته لیږدول کیږي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسم د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچر. د پښتو ژبې ورځ سږ کال په خونو کې سړه په انټرنیټ کې تاوده ولمانځل شو.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
د فرانسوي پښتو فرانسوي قاموسونو لیکوال ډاکټر اکبر ورتک:
ګڼ شمېر خلک فرانسه کې پښتو ژبې سره علاقمندي پیدا کړې او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي.
د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علمګل سحر:
پکې بختیانه د زندان کارم ترې اخیستل شوی دی.
په نورستان کې مو د ظاهر شاه د وخت یو باغ ته ور وړل. د تاریخ لیکنې په اړه مې د قسیم زیر نظر اخیستی.
300 کاله 200 کاله تاریخ لیکل نن سبا ته ډېره غیر علمي تلقي کېږي.
نور مطالب هم په دې مچاله کې لرو. د پښتو ژبې ورځ سږ کال په کابل کې څه سړه وه، خو د خوالو رسنیو له لارې افغانانو توده ولمانځله. دا ورځ په لومړی ځل د 2012 میلادي کال د مې پر 9 په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې چارواکو او لیکوالو پکې ګډون درلود ولمانځل شوه. په دې غونډه کې پریکړه شوې وه چې دا ورځ به هر کال په همدغه ورځ لمانځي او د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره به په بېلابېلو اړخونو خبرې کېږي. د پښتو ژبې په اړه نور له انیسې اجمل څخه اورو.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول، نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې اریک بلل کېدل، او همدې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تیریدو سره له اریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. د ژبو په نړیوال اطلس کې د پښتو یو سلسلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول، او وروستو هغو لهجو یا ګړدودونو د ژبو بڼه واغېسته او ځان ته یې ژبې ونومول شوې.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په اند کله چې پښتو شاوخوا 3500 کاله وړاندې له اریک څخه بیل شوه، نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمېر ګړدودونو کې وویشل شوه. د جرمني ژبپوه سباستیان هاینا چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي، وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو ترڅنګ اوستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته. چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو، په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه همغه څلورې وړوکې ژوندۍ آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلې دي.
په افغانستان کې د پښتو په شمول شاوخوا 1.5 ژبې شته، خو په نړۍ کې تقریبا 6000 ژبې ژوندۍ دي چې یوه یې پښتو ده. د یو شمېر راپورونو له مخې پښتو تر 80 میلیونه د ډېرو کسانو مورنۍ ژبه ده، چې تر ډېرو ژوندیو ژبو یې ویناوال زیات دي. خو اکثر پښتانه یا لیک لوست نشي کولی یا یې په مورنۍ ژبه زده کړې نه دي کړي. په وروستیو 2 لسیزو کې د انټرنیټ له لارې د پښتو ژبې کارول زیات شوي دي. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه، او له ننه څه باندې 6 کاله مخکې د انټرنیټ د پلټونکي پاڼې ګوګل د ژباړې برخه شوه. د ژبې د پرمختګ یوه وسیله د ډکشنریو تالیف دی. وړاندې له ډاکټر اکبر سره شخېدلی یم چې پښتو فرانسوي او فرانسوي پښتو ډکشنریان یې تالیف کړي دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو
ډاکټر اکبر وردک پښتو فرانسوي سیند او فرانسوي پښتو سیند تالیف کړی دی. پښتو فرانسوي ډکشنري په 2015 کال کې او 15 کال وروسته تر دې فرانسوي پښتو ډکشنري خپره کړه. د قاموس چمتو کول د اکاډمۍ یو کار دی. په انفرادي ډول داسې کار خورا سخت دی. له ډاکټر وردک نه به واورو چې دوی په دې باره کې څه نظر لري.
زه په دې خبره باندې تاسو سره ډېر موافق یم چې د سیندي لیکل یا د دې ډکشنري لیکل د ډلې او د اکاډمۍ کار دی. مګر کله کله سړی حالات ته په کتلو سره داسې مجبور شي چې دا دې کار ته خپله هم راوتلي ځکه چې د یوې دښنۍ یا د یوې علمي اثر د نشتوالي نه یو نیمګی اثر هم بهتره دی. ما د وزارتونو له مخې نه شي په اروپا کې مخصوصا په فرانسوي ژبو هیوادونو کې د پښتو او فرانسوي ژبو د په هکله کوم ضرورتونه او کوم خلا موجوده وه نو د هغه د ټکولو لپاره ما په هېڅ داسې یو موسسه داسې یو سړی ونه لیدي چې دې کار ته ملاتړ وي. زه مجبور شوم چې دې کار ته ملاتړ وکړم او په لومړي سر کې مې پښتو فرانسوي سیند ولیکه چې څنګه څه یو څلوېښت زره مدخلونه لري او بیا 15 کاله وروسته بیا فرانسوي او پښتو سیند ته ولیکه او دوه دې په فرانسې کې د یوې شرقي آثارو د یوې متخصصې خپرندوی ټولنې چې ازیاتیک ورته وایي لغتخواره خپره شوې بولې خپره شوې.
کوم کار درته اسانه و، پښتو فرانسوي که فرانسوي پښتو؟
نه، فرانسوي پښتو ډېر اسانه دی ځکه چې کله کله د فرانسوي لغتونو ته پښتو کې معادل لغت پیدا کول ګران کار دی. ډېر زړه داسې شي چې ما د هلې ځلې سره سره ما کوم پښتو لغت فرانسوي لغت نه دی پیدا کړی نو تعریف کړی مې دی. نو په دې لحاظ باندې ځکه چې فرانسوي د پښتو په کچه باندې لویه ژبه ژبه ده اوسیا ژبه ده دې کبله سره نشي کولی چې سل په سلو کې هغه لغت چې ټول مفهوم په صحیح توګه ادا کړی شي پښتو معادل لغت پیدا کړي.
ډاکټر صاحب ورته د دې ترڅنګ چې معادل لغت څوک نشي پیدا کولی، کله ناکله ځینې الفاظ د کلتورونو له مخې داسې معناوې ورکوي چې که چېرته یو بله کلمه د هغې مترادفه په پښتو کې وګڼو ممکن معناوې ډېرې سره بدل شي، حتی متضادې شي. په دې برخه کې تاسو له مشکل سره مخامخ شوي یاست؟
ډېر ځله داسې پېښ شوي دي، مګر د دې خاطره چې د یوه لغت ټول مفهوم ادا کړی شي کله کله داسې پېښېږي چې سړی د یو لغت لپاره څو نورې معادلې کلمې په دوهمه ژبه کې ورته پیدا کړی شي چې کتلې سره روانې شي په هغه سره سره کېدای شي چې د لغت ټول مفهوم احتوا کړی شي.
تاسو د دغو کلماتو توضیح او تشریح په جملو کې هم لیکلې ده کله چې وضاحت درته ستونزمن ښکاره سوی؟
نه، بیا دا کار مې نه دی کړی ځکه چې کیسه هم د لغت صحیح افادې دپاره یو ډېره ښه وسیله ده، مګر له بده مرغه یې د قاموس حجم دومره لوی ده چې کېدای شي بیا د چاپولو امکانات لږ محدود شوي وای.
د دغو دواړو ډکشنریو د پښتو فرانسوي او فرانسوي پښتو لپاره تاسو په کومو نورو قاموسونو باندې اعتکا کړی ده چې له هغوی مو مرسته اخیستې وي؟
ما خو په خپله لومړنی قاموس چې ما په نظر باندې یو معتبر قاموس دی او تقریبا سړی کولی شي چې ډېر سل په سلو کې اعتماد باندې وکړی شي د پښتو تشکیل قاموس دی چې د پښتو اکاډمي د افغانستان د علومو اکاډمي له خوا نه خپور شوی دی او په دوهم پړاو کې د قلندر مومند صاحب د دریاب د لغتونو نه ګټه اوچته کړې ده او د ریفرنس پایس باندې مې مراجعه ورته کړې.
هغه کسانو چې په دې تیرو کلونو کې ستاسو له دې دواړو قاموسونو استفاده کړې ده د هغوی نظر مو اورېدلی دی چې په دې برخه کې څه ویلي دي؟
زه خپله یوه خبره درته وکړم چې یو ډول ټوکه غوندې ښکاري. یو ورځ په د افغانانو په غونډه کې مې ګډون کړی و. یو افغان راته وویل چې زه ناروغه وم او فرانسوي هېڅ نه پوهېدم. خپلې غولۍ دي مسؤل کس ته مې وغوښتل چې ووایم چې ما یو ډاکټر ته ولېږي. په پښتو فرانسوي سیمې له ځانه سره واخیستله او د هر لغت چې تبه د سر خوږ پوښي د لغتونه مې پیدا کړه. ورته وویل مې چې ګوته مې داسې ورته ونیوله چې ما دې لغت پیدا کړه له هغه سره یم. مسؤل کس وپوهېده او ماته یې وویل چې زه خبره وپوهېدم او ډاکټر ته یې وستولم او علاج مې وشو. د فرانسې کې چې فرانسا د بلژیک د سویس یا د کاناډا په تنې الکترونیک چې فرانسوي ژبه ډېر ویل کېږي رسمي ژبې دي تقریبا یعنې ما رسمي په دې ټولو هېوادونو کې نه یوازې هغه څوک چې پښتانه دي یا پښتو ژبې دي غواړي چې فرانسوي زده کړي یا استفاده ترې وکړي. په معکوس ډول باندې یو ګڼ شمېر خلک په تېرتېره فرانسا کې د حالاتو په د حالاتو د کتلو له مخې د پښتو ژبې سره علاقه مندي پیدا کړې او ډېر فرانسویان دي چې پښتو ژبه زده کوي. ژورنالیستان د خیر ښېګړو موسسې کارکوونکي متتبعین او داسې نور کسان دي چې د دې کمیسیونه ډېره لویه ګټه اوچته کړې ده او پښتو فرانسوي سیند چې لومړی سیندو په دوهم جوړ باندې هم چاپ ته اظهارات پېښو ځکه چې لومړی ځل خپرونه یې بازار کې نه موندل کېدله او د خلکو غوښتنه ډېره وه. زه سپک شوم چې د قاموس علاقمندان په فرانسا او د نورو هېوادونو کې زیات وو.
چې څوک د ورځې نور کارونه کوي او بیا په ډکشنري باندې کار کوي کار سخت نه وي؟
سخت سړی ستومانوونکی دی، بې خوبۍ ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې دا کار رښتیا هم یو ستونزمن کار دی او حوصلې ته ضرورت لري.
کله نا کله چې یو سخت کار لکه د ډکشنري تعلیف څوک بشپړ کړي، بعد له یوې مودې چې کله خپل کار ته ګوري داسې فکر نه کوي چې ډېر زیات کار یې کړی دی او که نه دغه احساس مو کله ډېر واضح نه دی هغه کړی احساس کړی؟
ما ته خپله شخصا داسې احساس لا تر اوسه پورې نه دی پیدا شوی، خو دومره کې دی چې کله کله تاسو د خپلې ریښتینې نه خپله استفاده کوم. په دې معنا باندې چې ما یو لغت په ډېر تکلیف باندې معادله معنا پیدا کړي مګر د یاده مې وتلی وي نو چې کله ضرورت ورته پېښ شي زه پخپله د خپل خاموسونه د یوه لوستونکي په حیث باندې کله کله استفاده کوم.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ختیځ نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د کموبن د افغانستان وروستي پاچا محمد ظاهر شاه جوړ کړی دی. د سیمې د خلکو په وینا په دې بن کې یو هوټل هم و چې هغه مهال به د پاچا د همسفرو او سیلانیانو لپاره یو دمه ځای و. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو دې بن ته ورولو.
د ختیځ نورستان د کامبیش ولسوالۍ پر لویه لاره د سیند پر غاړه او د لوړ غره په څنګ کې یو شین او ښکلی بڼ تر سترګو کیږي چې د بیلابیلو میوو ونې او د ښکلو ګلانو بوټي پکې ولاړ دي. د دغو زرغونو منظرو پر لیدلو د ډول ډول مرغانو د زړه راښکونکو نغمو اورېدو او د رنګارنګ ګلانو د معطرو وږمو حس کولو سره د انسان ذهن او زړه د خوشحالۍ احساس کوي. دا بڼ د افغانستان پخوانی او وروستني شاه ظاهر شاه جوړ کړی. د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله امان وای پخوانی پادشاه ظاهر شاه نورستان او نورستانیانو سره ډیره مینه درلوده او په ډیره رخصتیو کې به کامدیش ولسوالۍ ته د کورنۍ غړو او ملګرو سره د سیال او ښکار لپاره تللو. دلته درې ښکاري ملګري هم درلودل.
شاه نورستان ته په ځانګړې توګه کامدیش ته د ښکار لپاره راته. په کسین کمو او برمنډګل او نورو ځایونو ته به د ښکار لپاره ته او ښکار به کاوه. د دې سره به درې تنه د کمو د کلي اوسیدونکي هر یو مبارک شاه خان، شکاري ګل محمد او صوبیدار سید محمد چې په مڼه صوبیدار باندې هم مشهور وو د ښکار په وخت کې ملو.
د هغه په خبره چې شاه د دمیو استراحت لپاره د کامدیش په کمو کې په 1340 کلونو کې په شپږ جریب ځمکه یو بڼه او هوټل جوړ کړي. دا ځمکه غصب کړي نه ده، بلکې د ځمکو خاوندانو ته یا پیسې ورکړي او یا هم بدل کې ځمکه ورکړي ده، چې بیا همدا بڼه او هوټل د افغانستان اطلاعات او کلتور وزارت اړوند توریزم ریاست ته ډالۍ کړي.
د کمو په باغ کې چې یو ښکلی هوټل هم پکې وو چې زیاتره سیاحان به پکې اوسېدل، یو مشهور او مقبول ځای وو.
خاغلی امان زیتوی چې محمد ظاهر شاه پر نورستانیانو زیات باور درلود او ځوانان به یې تل د علم او کسب زده کړې ته هڅول.
د شاه مینه د نورستان له خلکو سره بې حده وه. شاه په نورستانیانو باندې سل په سله باوري وو. د دوی صداقت او فداکاري ورته معلومه وه. نورستاني ځوانانو ته به یې همیشه توصیه او لارښوونه کوله، د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر تعلیم ته به یې هڅاوه، کسب او کار ته به یې هڅاوه.
د نورستان بل اوسیدونکي او قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت آزادی راډیو ته وویل دا ښکلی بڼه او هوټل چې د شاه د مزې وو هم جګړو زیانمن کړی دی.
د دې باغ عمومي میوې چهارمغز، مڼې، انار، شفتالو. دا باغ یو ځلې روسانو سره د جګړو په وخت کې تعمیر سوځېدلی و او بیا دوباره د افغاني موسسې دغلته کار کوو. په دې ولسوالۍ د کمدیش اوبرګي مټال کې هغوی دوباره د خپل دفتر دپاره ترمیم کوو. دا باغ یې هم دوباره ورغو او ډېر ښه ګرچاپېرې د ګلابو ګلونه. دا باغ بیا دوباره د امریکانو سره په جګړو کې تعمیر سوځېدلی دی.
په نورستان کې چارواکي بیا د کمو بڼ او هوټل بیا رغولو ډاډ ورکوي. د نورستان اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی راډیو ته وویل
په دغه وخت کې هغوی یاده سیمه کې یو تاریخي باغ جوړ کړی چې هغه تر اوسه پورې په خپل حال پاتې ده. بعضې حصے تخریب شوي لیکن ډېرې برخې اوس هم شته. یاد باغ ډېر وخت د شاه تمځای پاتې شوی. په همدې اساس موږ اراده لرو چې اساسي ترمیم کړو او یو ځل بیا دغه باغ د شاهانو او د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکي منظره او تمځای باندې بدل شي.
په نورستان کې ډېر تاریخي او ښکلي ځایونه شتون لري. که چیرته ورته غزیدلې لارې ورغول شي او پکې د سیلانیانو لپاره د اوسېدو او آرام کولو سهولتونه رامنځته شي، نو هر کال به یې له درکه خلک او حکومت په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
په نورستان کې د کموله بڼه یوې باغچې ته مخه کوو. له نورستانه لري د افغانستان د زړه په زړه کې د کابل پارکی ودانی شوی کوټی باغچې ته د دې ودانی د جوړېدو چارې لننه پوره یو پیړۍ مخکې پیل شوې او په څلورو کلونو کې ودانه شوه. دا ودانی وړه باغچه لري چې په غولي کې نه ناجوونی ولاړې دي. له دې ودانی ځینې مهم تاریخي شیان لوټ شوي دي او له همدې ودانی د زندان کار اخیستل شوی دی. د کوټی باغچې په اړه د عیني او تاریخي اسنادو له مخې د ارګ نن او پرون په کتاب کې معلومات راغونډ شوي دي. د دې کتاب له مؤلف عالمګل سحر څخه به په تفصیل واورو چې دا څرنګه کوټۍ ده، څه څه کارونه پکې شوي دي او ولې کوټۍ باغچه ورته وایي چې باغچه یې هم وړه ده.
کوټۍ باغچه دغه نوم ته چې سړی ګوري د سړي په ذهن کې د ګلونو یوه باغچه تصور کوي، اما داسې نه ده. دا ټوله کوټۍ باغچه کې یوازې نه دي ناجو ونې ولاړې دي، نه، خو دا داسې ده لکه د کوټو باغچه داسې ده، یعنی داسې جوړه شوې ده لکه د خونو او کوټو یو باغچه چې وي، د غونه یوه غونچه جوړه شوې وي. هغه اصلي معنی یې په 300 متره مربع ځمکه کې جوړه شوې ده او دوه پوړه لري، خو دغه شکل یې داسې ده چې ډېر جالب ده. یعنی کوټې یو بل کې وړې دي، یو بل کې لارې لري، هغې بیا بل ځای ته وروتلې لارې. کوټې باغچې ته د افغانستان لومړنی ملي موزیم له باغ بالا څخه دلته د غازی امان الله خان په وخت انتقال شو او د غازی امان الله خان په وینا پرانستل شو. چې دلته را انتقال شو ډېر زیات نور تاریخي آثار پکې ورزیات شو، چې بیا البته وروسته بیا د شهید علي حضرت محمد نادر خان په وخت کې بیا انتقال شو دا موزیم دارالامان اوسنۍ ودانۍ ته. کوټۍ باغچې معنی کې بعضې نور تاریخي کارونه هم شوي دي، یعنی مثلا د کله چې نادر خان شهید شو دغلته یې راوست، د ټوله ورځ د ده مړی دلته ایښی و
او هغه ویني چې تاسو یې سوي دي او ویني چې نتلې او هغه ویني هغه ځای بیا یو مقدس ځای و چې ساتل کېده به البته اوس هغه برخه نشته هغه ځای اوس هماغه سي عادي انګل کې ده موجود ده چې باغچه کې د موی مبارکو روایتونه داسې و چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم موی مبارک ده او دا د کوري باغچه په دوهم پوړ کې ختیځه برخه کې په یو کوټه کې ایښی وو دلته به روایتونه داسې دي او د یار سابقدارانو چې ما ته کیسه کړې ده وایي د مولود شریف ورځ باندې به دلته الحضرت عایشه راته وایي د مشکو ځای به یې په شاو او دلته به ناست وو بیا به مراسم دغسې وو چې دلته سره زو یو ګلاس مو په کې مشک شي وو دغه وشته خواته به وشته به وای په خپل یعنی یو کرامت په حساب باندې را بغه یو دغه طلایي ګلاس ته وو دی بیا به دغه مشک ته راغی دا شربت په جوړېدل دا شربت نه به خپل ظاهر شه دی دغه د مولود شریف دی ورځي ګډونوالو ته شربت به د خپل ورته ویشل او بیا به هغه ته د مولود شریف مراسم پیلېدل نو دغه موی مبارک دا اوس نشته په تنظیمي جګړو کې دا له منځه لاړ همدې کوټې په څنګ کې یوه بله کوچنۍ کوټه دلته د شهید نادرخان هغه دریشي او بوټونه چې ایښي وو چې په وینو ککړ وو کله چې دی ترور سوی وو د هغه لومړي تروریست لخوا هغه هم یوه متبرکه کوټه وه چې د موزیم په شکل باندې دا ځای داسې جوړ کړی وو البته هغه هم اوس نشته په تنظیمي جګړو کې خو دا همدا کوټې ورانې شوې همدغه اثار پکې خراب شو کوټې باغچه نه د دې تر څنګ چې نور کارونه ځینې اخیستل کېدل د زندان کارونه ځینې اخیستل سوی ده یعنې کله کله به دا زندان وو د داود خان له کودتا وروسته سردار ولی ته بندي وو او بیا کله چې د خلق او پرچم جناو ترمنځ مشکل جوړ شو نو سلطان علي کشتمان دلته د کوټي باغچه د زینو لاندې کوټې کې بندي وو بیا کله چې د امین او د ترکي هغه نه بعد بیا نور محمد ترکی د زینو لاندې کوټه کې بندي وو بیا البته هغه د مرګ پیښه یې بیا یو څو کوټې له دې خوا ته په لویدیځه خوا کې په لومړي پوړ کې د همدغې کوري باغچه دا پیښه شوې ده همداسې د تڼۍ په کودتا کې کله چې کودتا ناکامه شوه د کودتا یو شمېر مشران چې لوړ پوړي ګوندي کسان وو دا د موقت وخت لپاره دلته بندیان وو البته مخکې هم د حبیب الله مشهور بچی سرقه چې ده د هغه په وخت کې هم د سلطنتي کورنۍ جنرال په همدې کوټي باغچه کې بندیان وو چې دا همغه اسدالله سراج په خپلو خاطراتو کې لیکلي دي کوټي باغچه کې تغیرات هم راغلي دي یو څه مثلا د خپل د اصلي معنی سره بیا یو بله ودانۍ هم جوړه شوې ده البته دا داسې جوړه شوې چې سړی نه پوهېږي چې دا به د معنی اصلي هغې که نه خدا ماته د یارګې صدقه دارې یوه میرمن چې د شاهي کورنۍ وه راته وویل میرمن رانیکه چې دغه ځای د شهزادګۍ بلقیس د واده لپاره جوړ شوی وو او دوی به هلته کې اوسېدلی وای خو هغه هم ډېر ښایسته جوړ شوی ده یعنې دا نن داسې نه معلومېږي چې دا د دې ګویا ورسره جوړ شوی د برخه دې نه وي دلته مارشال شاه ولی خان پکې اوسېده کور یې و تقریبا د داود خان د کودتا تر ورځو پورې او بیا مثلا کله چې ارګ حرمسرای ترمیمېده خپله اعلیحضرت نادر خان پکې اوسېده همدلته او د شاهي کورنۍ ډېر کسان به دلته کې اوسېدل د دې ماڼۍ په هغه کې په لویدیځ کونج کې شاهي اشپزخانه وه پخوا چې اوس نشته او یو بل حمام ده چې ډېر جالب جوړ شوی ده او ډېر په زړه پورې البته په هغه کې متغیرات راغلي دي
له لیکوال او شاعر ښاغلي سهار څخه په مننې چې د کابل په ارګ کې د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه معلومات راسره شریک کړل تاریخی لیکنې ته له نولسمې پیړۍ را په دېخوا په نړۍ کې د یوه مسلک په سترګه ګوري، لکه انجینیری، لکه ډاکټري، چې په کار ده په مسلکي ډول په پوهنتون کې ولوستل شي. په دې برخه کې د تاریخ اصول، د تاریخ میتود او له ماخذونو سره د تاریخ لیکوال رابطه مهمه ده. نو څرنګه معیاري تاریخ لیکلی شو؟ په دې اړه له قسیم زیر څخه اورو چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی.
یو معیاري تاریخ لیکنه کې یو کتاب په سوي یو چرني په سوي داسې د تاریخ اول یو موضوع ټاکي، هغه موضوع زمان بند کوي. 2000 کال، 1000 کال، 500 کال، 200 کال تاریخ لیکل نن سبا چې بر صاحب داسې دی ته ډېر غیر علمي تلقي کېږي او زمان چې څومره وړه کې تاریخ ډېر دقیق وي. یو موضوع انتخاب کېږي د هغې دپاره زمان بندي کېږي، فرض مثال 1350 نه تر 1900 پورې. دویم له هغې نه وروسته میتود غوره کېږي، یوه تیوري ټاکل کېږي او بیا مخزونه مشخص کېږي. د مخزونو بیا خپل څلور کلاسیک دغې دي په دې څلورو بنیادونو باندې، او له هغې نه وروسته بیا مقایسه کېږي، طبقه بندي کېږي او رقم چې ټول د تفصیل پروسه د تاریخ او بیا نتیجې وړاندې کېږي.
تاسو چې د تاریخ وخت باید مشخص شي، مثلا په 2001 کال کې د افغانستان منلي تاریخ پو ډاکټر حسن کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د پدې کتاب باندې ډیر کار کړی دی، له امیر دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان پورې. یعنی د یو وخت مشخص کړی دی. ستاسو مطلب له مشخص زمانه نه هم داسې زمانه ده؟
بله، دا دغه زمان بندي ده.
دلته څومره زمان، یعنی مثلا له دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان هم مختلف پاچاهان راخلي دي، حتی د یو پاچا په وخت باندې هم تاریخ لیکل کېدی شي؟
بله، لیکل کېدلی شي. تر دې نه د تاریخ چې عموما زمان نه دی مشخص شوی څومره وخت دی، خو تر دې نه څومره چې زمان اوږدیږي هم همدا تاریخ صحه پراخېږي. دغه کوم موضوع چې ده دا پراخواله پیدا کوي. یو مورخ نشي کولای دې ته رسیدګي وکړي. نن موږ تاسو د مخزونو په یو سیلاب اثر کې بزبان کوو چې مخزونه زفت دي، مورخ نشي کولای هغه ټول ته رسیدګي وکړي. نو دې لپاره ان دا یو دغه موضوع نه ده. د زمان بندي اهمیت په دې کې چې تاسو کولای تاسو دقیق تاریخ ولیکل شي، مورخ هغه د پر ډیر وخت.
دلته یو بل سوال، مثلا په افغانستان کې یو مهم اثر د افغانستان لند تاریخ دی، آیا بیا څوک نشي کولای چې دا تاریخ را لند کی؟
بالکل کولای شي، مګر به موږ تاریخ په دوه ډول دی. یو دا دی چې یو مسلکي چیرنه ده چې یو مورخ یې کوي، لکه کاکړ صاحب چې کړی. تاسو ویل عموما په دا ژورنالونو کې، په علمي ژورنالونو کې، په پوهنتونونو کې کېږي. دا رقم د افغانستان لند تاریخ دی. فرض مثال حبیبي صاحب لیکلی دی، عموما افغانستان نن پنج قرن اخیر دی. یا د روم تاریخ، د اروپا تاریخ په 2000 کلمو کې، په 2000 کلمو کې دغه سي تاریخونه ستاسو خو ته نه دی عوام د پاره. دا تاریخونه په چرنه باندې تدیر نه ونه، بلکې دا یو لارښود کتابونه، لکه د مکتب کتابونه چې فرض مثال د افغانستان د هم ولسم یو لسم دوه لسم سم کتابونه د افغانستان تاریخ اخلي په 2000 کلمو کې. نو دا چې کوم لارښود کتابونه، دا کتابونه یو چرنه باندې نه ونه، دا یو نه وی چې نه وای، بلکې دا رقم چرنه چې یو تاریخ ته لیکل شوی دا
دا یو مهمه پښتنه چې په افغانستان کې هر وخت عوام او خواص کوي، ولې تاریخ باید څه زده کړو؟ له تاریخ څه زده کولای شو؟
تاریخ داسې دی چې دا قانونمند نه دی، مګر قاعدمند دی. قانونمند په دې معنا چې پېښې همیشه په یو ډول نه کېږي، ځکه جامع او وضعیتونه یو ډول نه وي. نو په دې ډول تاریخ نه داسې خاصه معنا اخیستل دا ممکنه نه ده. مګر تاریخ چې کوم دغه نقش دی، په دې باندې موږ پوهېدلی شو. فرض مثال موږ ګورو نن چې په اوکراین کې څه کېږي، د دویم نړیوال جنګ سره مقایسه کوو چې یو دولت په بل باندې ځي حمله کوي، نړیوال ټولنه کې دغسې قوي غبرګونونه نښي. ممکن دا داسې لکه د هیټلر رژیم چې په اول کې خلکو ډېر عادي ونیو، مګر وروسته نتیجې ډېرې زیاتې خرابې شوې. دغسې کېدلی شي تاریخ موږ الرټ کړي، ته د خطر زنګ ووهي.
له ښاغلي زیر څخه په مننې، احمد شیبر یم په ازادي راډیو مجله کې ستاسو کوربه. وړاندې د شاعرې عابدې سپوږمۍ شعر لرو. له شاعرانه چاپېریاله دمګړی هم نه بهر کیږو. په لوګر کې د ګڼو شاعرانو، فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینهوالو په ګډون د سینزل ګل 14 دودیزه کلنۍ مشاعره تازه جوړه شوې. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې.
په لوګر کې د سینزل ګل 14 کلنۍ مشاعره د امن او خپلواکۍ تر سرلیک لاندې جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، لغمان او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاضی رفیع الله صمیم آزادۍ راډیو ته وویل چې سګنۍ مشاعره د نورو کلونو سره متفاوته وه.
ولسګونو شاعران او ادیبان راغلي دي، د مختلفو ولایتونو څخه راغلي دي، دغه چې په زرګونو زمونږ د لوګر او د بدن باندې افغان ورونه زمونږ د راغلي دي مشارک مشر اشتراک کړی ده. یقینا دغه مشاعره نسبت نورو کلونو ته ډېره متفاوته ده. امید چې په آینده کې هم د مشاعره همدغه شي په جوش او په غرو سره ترسره شي.
مشر شاعر او لیکوال محمد نذیر زاهد وایي په دې سره د فرهنګر په منځ کې همغږي، همکاري او اړیکې ډېریږي.
ګټه خو پکې ده چې په سال همغږي او نزدېکوالی او د خلکو مینه او محبت او الفت یو له بله لیدل کتل، د ولایتونو خلک راغله او ډېر خوشحالي سره راغله، رابطې سره نږدې کېږي، مینه سره نږدې کېږي، یو خلک یو له بل سره مینه کوي او ډېر ورته خوښ وسو. په سال کله به داسې وخت راځي چې موږ بیا سره نږدې سو او خپل خواله سره.
د لنډو ویناو وروسته مشاعره پیل شوه او شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. مشر شاعر در محمد گوهر لوګر ته خپل لیکلی شعر وړاندې کړ.
تل دې می هاس کستا شمل د سپین غر، تل دې ګل شه د خوشبو لوګر، ستاله سینزلو او زنګلو وګرځم، ستاله سینزلو او زنګلو وګرځم، زار دې لړمړو چنارو لوګر، د غرو د منو کې دې تورې کېږدی، دښتې دې ښکلي پرمو لوګر.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. جهانزیب جوهر خپل طنزیه کلام داسې وړاندې کړ:
دا په حالاتو تقاضی دي چې خبر وسره جنو مکتب ته مو پرېږدو په پټکي به وایي.
د سنځلګل په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځانونو سره راوړي شعرونه په ترنم کې وړاندې کړل. جاوید دلدار دا شعر ترنم کړ: د یادونې وړ ده د نور افغانستان پشان له څو کلونو راهیسې په سوال ختیځو ولایتونو، خوست کې د چنار، میدان وردګو کې د مڼېګل، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنځلګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنیو مشاعرو جوړېدل دود شوي دي.
آزادی رادیوی مجله اوری د لیکوال او شاعر عابد سپوږمۍ یو شعر د دې په شخ کې:
موږ خزان وهلي خلق، ته د دې پیړۍ وروستۍ منی چې راغلې، ته د دې پیړۍ وروستۍ منی چې راغلې، ژوند دې ورې به په لاس کې، رخ دې خاورې کړ ایرې کړ، زړه دې تور سوی نسکور کړ، ښار دې رنګ کړ سور په وینو، ښار دې رنګ کړ سور په وینو، شنې غوټۍ دې کړې بې کوره، پاڼې پاڼې شوې راتوی شوې، تلکم زی راغلی وای کوم لوری تدرومی، همدا بس دی کلا نور هم ری بی زرون وجن ساوی، نور نو چه واری لمونگا، نور نو چه واری لمونگا، پورا شل کال دی وخورو، مور نشوی سردی یخ نشو سور نشوی، تلا هم خان دی ودانیه، لا هم زوانیه زرغونیگی، ویره نلری لجونده، مرگ دی ندرزی و خواتا، دلتا چه دی چه لا پایی، دلتا چه دی چه لا پایی، اندامونه دی لا تینگ دی، پرگونو که دی وینه را خوطیگی، پسورت که دی رنگ سور دی، زه د منی زیړه پاڼه چې د ژوند آخري شپې مې د بهار څانګو ته وړي. خدای زده څو کاله مې تیر کړل، خدای زده څو میاشتې ژوندی وم. خدای گو کله به بیا راشم، بیا به کله شم زرغونه، اندامونه مې خوار شوي، زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي. زما د ژوند وروستۍ سلګۍ دي ستا راکړي ټول ټپونه مې لیکلي. هره څانګه به بیا ګل شي، هره څانګه به بیا ګل شي، دا به بیا رازرغونیږي، دا به بیا درته دریږي، بیا به نه په ملا ماتیږي، نه به رنگ بی رنگ کیږي. هره څانګه به بیا ګل شي، دا به بیا رازرغونیږي، دا به بیا درته دریږي، بیا به نه په ملا ماتیږي، نه به رنگ بی رنگ کیږي. ځکه زموږ د ژوند فصلونه په سپرلي کې عادت نه دي، مونږ خزان وهلي خلک، مونږ خزان وهلي خلک، تل خزان ته یو په تمه، تل تشنې پاڼې زیړیږي. ژوند په لومه کې ایسار دی، د سپرلي له رنګه پاتې خزان په تمه پایي، د سپرلي له رنګه پاتې د خزان په تمه پایي.
بیت سپوشمه مننه چې دا شیر ریاستي رادیو ادبی مجلې پروګرام ته راستولې وو. وړاندې د نړۍ د یو خورا مشهور ناول کیسه په لنډو اوریدل شي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
امریکایي کیسه لیکوال ارنست همنګوی ته یو شمیر کرکټرونکي د ده د کرکټر کشنې په خاطر د معاصر داستان د پلار لقب ورکوي. د پیښو د تصویر په برخه کې هم همنګوی ته د اوسنۍ کیسې د یو اغیزمن استاد په سترګه کتل کیږي. د همنګوی په کتابونو کې تر ټولو مهم کتاب زوړ سړی او سیندیا دی شي. د همدې کتاب له امله یې د نوبل جایزه وګټله. دا کتاب استاد سعد الدین شپون په پښتو ژباړلې دی. د کابل پانتون د ادبیاتو د پانځي محصل فیصل ځلاند دا ژباړه لوستې ده. لومړی به له ځوان کیسه لیکوال فیصل ځلاند څخه د دې ناول کیسه سره واورو، بیا به یې نظر در سره شریک کړم چې څرنګه یې دا کتاب د لوستو لپاره انتخاب کړی دی.
دا یو زوړ سړی و، شپه ماکو کې به سپور و او کبان یې نیول. څلور اتیا ورځې پرله پسې سیند ته تللی و، خو یو کب یې هم نه و نیولی. په لومړیو څلوېښتو ورځو کې یو هلک هم ورسره مل و، خو وروسته تر هغې د هلک مور او پلار خپل زوی ته وویل چې اوس نو ستا سپین ږیری بیخي بدمرغه شوی دی. نو یې هلک له بل کب نیونکي سره ولیږه چې په هماغه لومړۍ ورځ یې ښه کبان ونیول. هره ورځ چې به زوړ سړی تش لاس له سینده بیرته راوګرځېد، هلک به ورسره خفه و او د زاړه سړي د چنګک مړه لکۍ او د ستنې ګرد چاپیر بادوان یې کوټې ته ورسره وړل. دغه سړی په سیند کې یوه ورځ د یوه غټ کب سره مخ کیږي، د هغې سره مقابله کوي. بالاخره دغه سړی د کب سره ډېره جګړه کوي او د هغې سره مقابله کوي او بالاخره توانیږي چې دغه کب ووژني. او دغه نه ورسته چې کب وژني او د خپل ځای ته راځي، نور بهري ژوي په کب باندې حمله کوي، د هغه سره هم مبارزه کوي او په بریالۍ توګه د خپل مقابله سرته رسوي. او هغه کب نیون کی چې په دپوره به خندل، د ده هرکلی ته راځي او د ده په اصطلاح صفت کوي. او دای په خپل کوډله کې پروت وي او دته د مهمه نه ده چې د مات خوړلې ده او که بریالی شوی دی. اصلا د لپاره مهمه ده چې د څنګه د حالت زغملی دی، څنګه یې خپله اراده په عمل کې ثابته کړې ده او څنګه له دې حالت نه راوتلی دی.
دغه سړی چې نور پرې خندل چې د سپینګیری دی او نشي کولای چې داسې غټ کب ونیسي او کبان ونیسي او دای بریالی شي. خدای چا خبر ته ارزښت نه ورکوه او دای په نوي خیال په ځوان فکر او په ځوان نه انرژی راوتلی و او بالاخره د ده نوم په تاریخ کې ثبت کیږي. د دې ناول پای چې دی هغه داسې راغلی دی. د یوې ښځې پام شو چې په اوبو کې د کوم شي د ملا تیر او پلنه لکۍ د څپو د جګېدو او ټیټېدو سره ښوري. ښځې د هډوکو د تنې خوا ته ګوته ونیوله او د ساحل له یوه چوپړ نه یې پوښتنه وکړه، هغه څه شی دی؟ هغه وویل کب دی. چوپړ غوښتل چې کیسه ورته تېره کړي خو ښځه یې په ژبه نه پوهېده. مخ یې خپل میړه ته کړ، ویې ویل زه نه پوهېدم چې شارک به داسې ښایسته او ګلالۍ لکۍ لري. ملګري یې وویل زه هم نه پوهېدم. زوړ سړی په خپله کوډۍ کې ویده و، لا هم پړ مخې پروت و او هلک یې څنګ ته ناست و او ده ته یې کتل. زاړه سړی د افریقۍ زمري په خوب لیدل او ویده و.
د فیصل ځلان تر اوسه د لنډو کیسو دوی ټولګي تورغاړې او وروستۍ پریکړه چاپ شوي دي. له ده به واورو چې څرنګه د زوړ سړی او سین ناول د لوستلو لپاره انتخاب کړی دی.
لومړی خدای چې ارنست همینګو زما د خوښې لیکوال دی او د ده کیسه او ناولونه له ډېرو جالبو صحنو او هنرونو ډک دي. او بلا خبره دا ده چې د ناول ما ته یوه نوې روحیه، یوه نوې انرژي او یو نوی فکر راکړ. داسې زما پر رواني حالت یې یو اغېز وکړ، یعنی چې موږ باید په ژوند کې هیڅ وخت ناکامي ونه منو او در رواني ذهنیت راکوي چې د پرله پسې ناکامۍ وروسته یوه ورځ داسې هم راځي چې موږ بریالي کیږو او بیا به د خپل بریالیتوب او د خپل خوشحالۍ لپاره حیران به ورته.
له همدې سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي فرهنګي مجله راندغاړم شدی وي.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی جهان ورته حیران حیران کتل، د ټول خر کی جهان ورته حیران حیران کتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، پیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوڑ ترا وسو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اوڑ ترا وسو ملیار میں کبلبل، سندس کی نوش گونا جو کیا محل. نرگس میں پغے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اوڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وقتو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد وقتو دبلبل، سندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل. سپوک مکڑا دا زہرا پست غزلے، خنداتا دا تنظر و خل زر کے گڑے دلے، دستورو مست سترگے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مستی راغلد زوانے اورے کبل سندس پینو شگونا میں چھوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تا